ورسکې د مړینو تر ټولو لوړه شمیره ده. د کورونا وایروس له امله په دې شمیر مړینې داسې مهال ثبتېږي چې نن پنجشنبه په امریکا کې کورنۍ سره راټولېږي او د تانکس ګیوینګ یا شکرانې مذهبي مراسم پر ځای کوي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن تېره شپه د شکرانې د ورځې په مناسبت وینا کې د امریکا له خلکو وغوښتل چې له کورونا سره مبارزه شدیده او د دغې ورځې د لمانځلو پر مهال د ټولنیز واټن د مراتولو په ګډون ډېر احتیاط وکړي. هغه زیاته کړه چې له کورونا سره په جنګ یو، نه له یو بل سره. د خبرونو پای.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی،
سلامونه. احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. د جنوا کانفرنس ژمنی او د دې ژمنو اغیز پر افغان سول او ثبات، دا مسله د ازادي په څپو کې د پروګرام کې له میلمنو سره څېړو. د افغانستان لپاره په جنوا کې دوه ورځنی کانفرنس د دوشنبه او سه‌شنبه په ورځو جوړ شو. په دې نړیواله غونډه کې د شپږ پېته هیوادو او د دوه دېرش نړیوالو سازمانونو استازیو برخه واخیسته او له افغانستان سره د 13.2 میلیارد ډالرو مرستو ژمنې وکړې. د افغانستان د چیرنی او ارزونې د ادارې مشور زلا اشرف نعمت ازادي رډو ته وویل چې په داس شرایطو کې چې نړۍ د کورونا له وبا سره مخامخ ده، د دې غونډې جوړېدل د افغانستان لپاره ډېر مهم و. د جنوا په کانفرنس کې د اکثرو مرسته کوونکو هیوادو استازو په سمدستي اوربند د سولې د مذاکراتو په دوام د دوه لسیزو د لاسته راوړنو په ځانګړې توګه د بشري حقونو په برخه کې د ښځو او ماشومانو د حقوقو په ساتنه، د فساد پر ضد جدي مبارزې او د قانون پر حاکمیت ټینګار وکړ. د اوربن موضوع پرون چهارشنبه هم مطرح شو او د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د وبشتغړو هیوادو استازي رولاند کوبیا وویل چې باید سمدستي اوربن وشي. شاغلي کوبیا په ټویټر کې ولیکل چې د جنوا کانفرنس له جمهوریت څخه د ملاتړ یو ښکاره او پیاوړې نقشه وه. که نړیواله ټولنه له جمهوریت ملاتړ کوي، د سولې په خبرو کې باید د نظام مسله څرنګه شي، اوربند به څرنګه شي، که چیرته اوربند ونه شي نړیواله ټولنه څه کولی شي؟ دلته په دې خبرونه کې را سره میلمانه دي د افغانستان د مالیې د وزارت ویان شمروز خان مسجدي او د سیاسي او اقتصادي چارو کارپو حمدالله همدرد. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی به راشم ښاغلی مسجدي ته. ښاغلی مسجدي، لکه څومره مرسته چې له افغانستان سره وشوه، 13.2 میلیارد ډالر، دا مرسته همدومره وه چې د افغانستان حکومت هم توقع لرله؟
سلامونه تاسو ته، ستاسو درنو اوریدونکو ته او خاغلی میلمه ته. دغه کانفرنس زمونږ د توقعونو لا ښه تیر شه. دغه مرسته چې کم رقم وشولې ته د باندې 13 میلیارد ده، که مونږه دا مد نظر ونیسو چې نړیوال اقتصاد د کورونا له امله ډیره سخته ضربه لیدلې او ځینې لوی او واړه هیوادونه حتی د خپل اقتصادي ودې لپاره ډیر سخت تشویشونه درلودل، خو بیا هم دوی د افغانستان د دولت سره د بروکسل د کانفرنس په تړاو صرف 15% کم مرسته وکړل. نو دا زمونږ د توقعونو ډیره زیاته مرسته وه او مونږه د دوی منندوی یو. نو بنا ان هغه څه چې غوښتل هماغه چې وشول.
مسجدي صاحب، په دې غونډه کې ځینې شرایط هم نړیوالې ټولنې وضع کړي دي، فکر نه کوي چې دا شرایط یو څه سخت دي چې د افغانستان حکومت وتوانیږي چې دا شرایط په ځای کړي؟
د افغانستان دولت او ملت د دوه انتخاب سره مخامخ و. یا دا چې نړیوال همکاران خپل مرستې به حد زیاته کمې کړي، کیدای شي یو یا دوه میلیارد ډالر هم نه وي شوی، یا دا چې مرستې وساتي خو ډېر سخت شرایط ورته وساتي. بنا اند افغانستان د حکومت خپل غوښتنه هم دا و چې مرستو ته مو په هماغه تیر ادامه ورکړي، ولې شرایط مو کولای شي سخت کړي. نو د افغانستان حکومت په دې حقیقت باندې پوه شوی دی چې د افغانستان د آیندې لپاره دغه مرستې ډېرې سختې اړینې دي او د دې مرستو پرته موږ نشو کولای خودکفایي خواته
ولاړ شو. مسجدي صاحب وبخښئ، تاسو ویل چې شرایط سخت دي، کیدای شي چې تاسو اشاره ورته وکړئ چې کوم شرایط سخت دي؟
د شرایط ګوره په ټوله کې هغه تیر شرایط دي ولې دا ځل د نړیوالو د څېړنې او د میکانیزم د ارزونې به سخت وي. هر کال به مثلا د فساد سره د مبارزې د کې حکومت ولی د رونوالي او د مثلا د شفافیت او په عوایدو بودیجه کې د زیاتوالي په محاکمو څارنوالۍ کې د اصلاحاتو همدارنګه د سولې په پروسه کې نو هر کال به دقیق تعهدات لیکل کېږي ایرل کیگی او کده کال په پای کې نړیوال همکاران زمونږ د جی ډی او عملی اقدامات او تفقوخ وو خو دغه کلنۍ مرسته به هر کال ته 2023 پورې دوام کوي. نه یې نو په ډاګه راته وویل چې بیا به دوی د خپلو په مرستو باندې پوره حق ولري چې یا یې ودروي یا یې کمی کړي او یا یې هیڅ رانه کړي.
مننه مسجدی صاحب. ښاغلی همدرد حمدالله همدرد د اقتصادي او سیاسي چارو کارپو، تاسو څه فکر کوئ دغه دوه شرطو ته که چېرته راشو د افغانستان د بودیجې زیاتېدل او شفافیت، آیا د افغانستان حکومت دا وړتیا لري چې دغه دوه شرطه پوره کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مسجدی صاحب ټول ته سلامونه نه کېږي وړاندې کوم
مننه.
زما کې د تاسو پښتنې ته دوا کوی ان د بودیجې ته د لو شفافیت او تاسو نه مننه چې کنه تیم
همدرسه بوبخشي. ستاسو د ټلیفون شګ ډیر خراب دی، سم نه راځي که چیرته ممکن وي چې لړسه د موبایل مخه بل خواته وګرځوي شاید بهتره شي. وس هم شنه دی که چیرته وس یو څه بهتره شو. بله مهرباني وکړي.
تر هر څه وړاندې تاسو ته مسجدي صاحب ته او ستاسو ګرانو اورېدونکو ته سلامونه وي چې هېرې وړاندې کوم. په دغه حساسو شرایطو کې لکه څنګه چې تاسو معلومات ده له یو خوا طالبانو جنګونو ته زور ورکړی ده، په بلې خوا څخه په دوحه کې د سولې کنفرانس مذاکرات روان دي، او له بل طرفه د افغانستان حکومت په داسې یو حالت کې واقع ده چې د پارلمان او د حکومت په منځ کې خپله سره ټکرونه روان دي. نو په داسې حساسو شرایطو کې چې خلک هم سرګردانه وو او په دې فکر کې وو چې امارت به راځي که جمهوریت به باقي وي که څنګه به وي، د افغانستان لپاره د نړیوالو کومکونو دا راجلبول ده په خپله په دې معنا ده چې نړیواله ټولنه د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت په ملاتړ ولاړه ده او خپل کومکونو ته دوام ورکوي. شرایط باندې کچیر د افغانستان د حکومت لپاره د مرستو د تطبیق په خاطر شرایط کې نه خوږل شي، متاسفانه باید ووایو چې دا مرستې په بیا حکومت کې او د هېواد په بیا رغونه کې د شفافیت په رامنځته کولو کې د فساد له منځه وړلو کې د مخدره موادو سره په مبارزه کې بیا دا مرستې مفیدې او ګټورې نه شي تمامېدلی. شرایط ضروري دي. شرایط مخکې هم ورته ټاکل شوي وو په 2012 کال کې.
همدرسه پښتنه دا وسی، آیا د دې شرایطو له اوهده افغان دولت وتل شي؟
افغان ته اراده مهمه ده. کچیر د افغان دولت رهبری اراده ولري من سکری پټولې چې بیا تبن دا ورته لای ولې ته اراده شتون ونه لري نو دا نو څه کولای چې تر شرایط ورته پوره کړو. مهمه دا ده چې د افغانستان د حکومت په رهبری کې دا اراده رامنځته شي، دا تعهد رامنځته شي، د وطن او د ولس ژمنتیا رامنځته شي، او دا د پاسخګویي یا ځواب ورکونې پروسه بیخي عادي شي، اکاونټبلټي رامنځته شي. نو کله چې اراده موجوده وي زه باور لرم چې افغانستان اسلامي جمهوري دولت دا وړتیا لري، او که اراده نه وي موجوده هر څومره ظرفیت موږ ولرو نو چې اراده نه وي تبه دا وړتیا نه رامنځته کیږي.
همدرس فکر نه کوي چې تنا اراده هم مهمه نه ده، کفایت هم مهمه ده که چیرته په افغانستان کې داسې کادر نه وي چې دا چارې سمې مخته یوسي، شاید زر په دې بریالی نشته چې دغه ژمنې په ځای کې.
وای ما مخکې درته ویلې کله چې مونږ اراده ولرو، اراده په دې معنا نه ده چې صرف رئیس جمهور د اراده ولري او نور هیڅ هم نه کوي. کله چې مونږ اراده ولرو مونږ هغه قدرونه ځای په ځای کړو چې هغوی وکولی شي د نړیوالو دغه شرایط پوره کړي، او دغه مرستې چې مونږ د نړیوالو څخه اخلو دا په مؤثر او اغېزمن ډول په افغانستان کې تطبیق شي او نړیوال هم رضایت ترلاسه کړي، او په آینده کې هم که څه هم په آینده کې مونږ کوشش باید دا وي چې نړیوالې مرستې کمې شي او مونږ د خپل امبسایانو پر لور باندې لاړ شو. دا مرستې په داسې یو شکل باندې مطرح شي چې افغانستان په خپلو پښو ته کمر پورې ودرېږي، دا نه چې بیا شخصي جیبونه تلاړ شي. اراده دلته دا اراده په دې معنا ده چې مناسب کسونه هغه اشخاص او افراد چې هغه واقعیت دي لیاقت لري څو ګټو څخه د افغانستان د نظام د ولایت او د وطن د خاورې د معدنونو په نورو ټولو برخو کې دا پیسې ورته ورکول کېږي په هغه کې پرې اغېزمنه ګټه واخیستل شي او بل اخره د دې د مؤثریت یا اغېزمنتیا نړیوالو ته په عمل کې ثابت کړي دا دې په معنا ده دا د نن ورځې چې جمهور وايي چې موږ اراده لرو چې وطن جوړ کړو او دا ګټه اغېزمنې تمامې شي او که په هغه د دې کې فاسد خلک او یاداسې چې د دې ته خلک مقرر کړي چې هغوی دغه مرستې سمې نشي مصرفولی د هېواد او د وطن او د نظام په ګټه نشي مصرفولی نو دا د ارادې په معنا نه شو لکه تاسو ورته اشاره وکړه وړ قدرونه وړ اشخاص وړ ظرفیتونه به ځای په ځای کوي سیستمونه به جوړوي او هر څه باید نهادینه شي د فساد په مقابل کې باید یو مشخص میکانیزم رامنځته شي
مننه همدر صاحب مسجدی صاحب د دغو مرستو په برخه کې څو وخت د دغو مرستو یو برخه د افغانستان دولت ته سپارل کیږي په دې برخه کې که یو څه د ازادي راډیو اوریدونکو ته وضاحت ورکړي
دا کمرست خو اوس صرف هغه عمومي اعلان د ملکونو او د سازمانونو لخوا نه وشه اوس په افغانستان د مالیه وزارت او هر مرسته کوونکې هیواد او سازمان په جزئیاتو باندې کار کوي ترڅو دوه موارد روښانه کړي یو دا چې د دغه مرستو 2% د افغانستان د ملي بودیجې لخوا مصرفيږي زمونږ خو کوشش دا دی چې زیاتره قسمت د دغه مرستو باید د افغانستان د ملي بودیجې لخوا د افغانستان د حکومت په صلاحيت او په اراده او په برنامه مطلب شي دویمه مسله د عملاً د پیسو د ورکړې پروسه ده نو هغه تعهدات اول کې باید واضح شي جزئیات واضح شي اسنادونه د هر هیواد سره امضا شي هغه نو وروسته بیا عملاً د پیسو ورکړه شروع کیږي
څه فکر کوي چې همدغه بهیر به څومره وخت ونیسي یو اټکل کولای شي
دا خو آینده د 2023 کال لپاره دغه کومکونو وعده شروع شوې دي اوس موږ تاسو په 2023 کال کې استو چې تقریبا یو میاشت پاتې ده نو آینده یو میاشت یا دوه میاشتو کې چې کله د نوي کال ملي بودیجه جوړیږي او نور ځتی موږ باید عملاً پراختیایي کارونه شروع کړو په دغه وخت کې ان شاء الله موږ دغه د پیسو د اخستلو پروسه هم شروع کړو
دغه خبره چې د افغانستان تیرو حکومتونو هم کوله چې پیسې د افغانستان د ملي بودیجې لپاره مصرف شي دا ځل هم مسجد سپتا سو اشاره ورته وکړه څنګه اوس خو د مؤسسې هم دومره نشته که چیرته د ملي بودیجې لاره نه مصرف کیشي نو له کومې لاره به مصرفوي
کله چې نړیوالو همکارانو د افغانستان تر خپل مصارف شروع کړل د افغانستان د حکومت څخه فقط 10% یا 15% خپل ټول پیسې مصرفولې خو دا استا د تیرو حکومتونو په غوښتنه تر 35% پورې ورسېدل چې دم غړي 35% زمونږ غوښتنه دا ده چې د دغه مرستو حداقل 80% باید موږ له خوانه مصرف شي اوس هم دغه هیوادونه مستقیما د غټو نړیوالو موسسو فعلا موجوده موصوله طریقه او یا خپل مستقیما د سفارتونو لخوا نه په ځینو پروژو باندې او په ځینو مواردو باندې اکثریت دغه پیسو مصرفيږي نو د همدې لپاره موږ غوښتنه ترې نه ده چې باید که خپل مطرح کوي یا د خپل د هیواد د اولویتونو په اساس او سمده اما چون دغه مرستې د افغانستان د ملت په نامه ورکول کیږي نو حداقل اکثریت باید د افغانستان د حکومت لخوا نه مطرح شي
مننه مسجدی صاحب همدر صاحب ستاسو یو نظر به هم واخلم بیا باوریدو کوته مخه کړو ستاسو په باور لکه مسجدی صاحب چې ویل چې لشبېته تر 80% پورې د افغانستان حکومت هیله لري چې د غمرستي په خپل اخه کې ولګوي آیا فکر کوي چې د افغانستان په حکومت کې دا ظرفیت له اقتصادي پلوه شته چې دومره پیسې مصرف کړي
تقریبا په 2012 کې کله چې کیو کانفرنس او په کې د میوچوال اکاونټبيليټي فریم ورک یا د متقابل جواب ورکوي په پوری میکانیزم چې نړیوالو لا افغانستان سره کار کوي تاسو کوڅه نو دل تاسو کوم څه باندې باندې تاسو چې موږ په ان بجټ د ملي بودیجې لارې د دې پیسو د مصرف اجازه راکړي یا بل اخر هم نه یم ځکه خارجانو یا نړیوالو مسکی اف بجټ د دې پیسې استعمالولې یا د ملي بودیجې څخه د باندې دوی په خپل هغه پروژې راځولي دې کې اکثر وخت کې شان د منځ کې دا یو پروژه به یو د دولت د تخوالا یو نه ریواله د تخوالا پیسې د افغانستان کې حاصل ځای شي او دا چې ځای نه بجور شو دا چې تاسیسات بجور شي هغه ټول څه ضرورت نه لري او ستاسو د دولت په ځان کې دا توانایي وي نه او تاسو لکه چې یو څه توانایي به وي سل په سلو کې دولت پرې نه توانایي متاسفانه امنیتی ستونز له وجې نه توانېږي، د تخنیکي ظرفیت له وجې نه توانېږي، کپاسیټي او ظرفیت چې باید په دولت کې تر اوسه پورې وای متاسفانه هغه پکې نشته. یو خو فرار د مغزو بیخي همدغسې دوام لري، متاسفانه له افغانستان څخه ځینې قوي کدرونه ټول ووتل، څو کاناډا ته لاړ، څو امریکې ته لاړ، څو پخې هېوادونو ته لاړ، او دا دولت ونه شوی ساتلی متاسفانه. نو دغه یو نقص دولت چې ورته نقص دی، دغه هغه ملکي اړخ دولت چې موږ تاسې وګورو، هغه داسې چې موږ تاسې تکړه خو کارپوه کدرونه یا شهیران شو، ترور شو، او بیا هم له هېواد څخه وتښتېدل یا لاړل، دغه فرار د مغزو همدغسې جاري ده. نو د اوس مهال لپاره په دولت کې که چېرې په وطنمیان ظرفیتونه موجود اوسېږي، دوی که چېرې د ملي بودیجې له لارې دغه پیسې دولت ته ورکړي او دولت یې په خپله مصرف کړي او بېرته دولت پاسخو یا ځوابو اوسېږي، ځواب ویونکي اوسېږي نړیوالو ته، بیا کولی شو چې موږ تاسې د دې مرستو څخه هغه اغېزمنه ګټه چې لازمه ده وایي خو هغه اخیستلی شو. او که چېرې دولت بیا هم کوښښ وکړي چې نړیوال هم غلط کړي او ولس هم غلط کړي، نو دا پیسې به بیا هسې حفمیل شي، شخصي جیبونو ته به لاړې شي او د نظام په ګټه به متاسفانه تمامې شي.
مننه همدرد صاحب، له یوې خبرتیا وروسته اورېدونکو ته مخه کوو.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 څخه هم نیولای شي.
ازادي پټپو کې پروګرام لا ازادي رادیو اوري. د پروګرام موضوع مو د جنوا کانفرنس ژمنې دي چې د دې ژمنو اغیز به پر افغان سول او ثبات شوی او د افغانستان لپاره به لوی سره ګټي شوی. زموږ د ټلیفون شمیرې د کورنۍ شمیرې مو د 0909 203 540، بل شمیره د 0922 255، نړیوال شمیره مو د 00420221240501، او تاسو کولی شئ چې د سکایپ لارې هم په دې خبرونه کې برخه واخلئ. د ټلیفون لارې یو اوریدونکو را سره ده، مهرباني وکړئ خپل پوښتنه وکړئ.
السلام علیکم. السلام.
وعلیکم السلام.
تاسو سلامونه وامن نن نو ته هم بعد سلام وروره. دوا خدا خبر وکم مغلوی محمدی احمد کندار سرور چې الله دې پاک خدا دې مرسته چې غوانان ټول دې فکر خلاص دې فکر دې اندواله دې فکر دې مختص ولا لازم دې فکر خلاص دې مرسته خو لا عوام خو نور شي اکثر یې نه درنه اکثر مشران دې دا بوجیزه چې دا غورور دا شر بوجیزه را دې په شر کال کې دا ګرد غورور دا ګرد غورور دا مستسی دا پارتمانو یو کسرونه دي دا ځایونه دي د بل عارفوی د سراکاسي پورته کوي. نو دا وجرات منو دي غورور چې دا بو اجازه تاسو مصرف سي د حکومت لارې د موسو د لارې دغه د لارې یازما نظر وو بس الله غور احمد مصلا د سول راولې شګور د پګادو
مانن
په مشترکه سره دغه مصرف
مانن بل اوریدون کته مخه کوو. ازادي سپوک پروګرام دی، مهرباني وکي.
الو سلام علیکم شي باسه.
وعلیکم السلام.
زه سلامونه احترامه شي باسه تاسو او تاسو موږ کوم کومه چې نه غاینده تاسو سره تلګل کوم خبرې کوم.
مهرباني.
شي باسه دا حکومتونه چې کله مثلا توخام او شپارس میلیارډ ډالر او اوس هم ديال میلیارډ ډالر اعلان شول، هغه منطقي طالبان بلاس کې دي کنه ډیر کنټرول طالبان بلاس کې په افغانستان کې، او دا هغه پیسې به حالت هم مصرف کې مثلا بنو شي ځکه د افغانستان ملت دی، د افغانستان خلک دي. دغه تا کاوه د سوالي د پکار نه شوې نه جلال کار روان دي، په نورو سوالي کار روان دي. حاضر جلته وجنګ دي، موږ باید سرکونه جوړ شي، تولینه جوړ شي، او موږ ته د برق سیستم باید اچیر شي، او دغه پیسې باید د افغانستان ملت ته ورکړل شي، د افغانستان ملت وړاندې باندې لاړ شي.
دا مهمه پوښتنه ده، خو سوال دا ده چې آیا طالبان له دې سره موافقه کوي چې د دوی په سیمو کې کار وشي؟ د جنوا تر کانفرنس مخکې د طالبانو یو ویان په یو ویډیو پیغام کې چې د یوټیوب لاره خبر کړي وو، دا خبره وکړه چې نړیوال باید د افغانستان له حکومت سره مرستې ونه کړي. بل اوریدونکو ته مخه کوو. ازادي سپوک پروګرام دی، تاسو پلان کې است. بلې، مهرباني وکړئ. ازادي سپوک پروګرام دی، تاسو پلان کې است، مهرباني وکړئ تاسو خپل خبره وکړئ. دا اوریدونکو له کسي زموږ ژغ نه اوري، بل ته مخ کړو، مهرباني
وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهربانی.
چبر صاحب ته بو احترام سلامونه ومنه. نو دا مرشت خو جنازه خبرې کوم لغزنی او بن مختم دې سوي دي فایب ټول ختم دي ملات ملات په درد نه وخو ولدار بیا نن بیا نه وخو دا پام نه کوم تر طالبان سره پام کاری دا کار ته وای نه بخوای المهمنو چې مخکنه دا ده چې دا طالبان به اوربند نه وکړي او که اوربند ځکه به ونه کړي چې بیا دا اداره دوام لري بیا دوام که دې ادارې که نتیجه ورکولی دا نس کاله به یې ورکړي وه اوربند نه وي چې صلح به راشي ته به نه شي را دا کار به نتیجه ورکړه که بیا نه کوه.
مننه مننه. بل اورېدونکي ته مخه کوو ازری سپوکی پروگرام ته تاسو د ټلیفون لار سره یاستی د اسکایپ لار هم تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې برخه واخلئ. مهرباني وکړئ تاسو پلان کړئ. تاسو پلان کړئ د بل اوریدونکو ټلیفون به واخلو دوی سره ناور. ازری سپوکی پروگرام ته تاسو را سره یاست. مهرباني وکړئ.
سلام علیکم. چې ورته خپل سلامونه ته تا او سلام محترم ملمنو ته وړاندې کوم از زړه ته راخوم غوښتم د بالا مرغ په څیر کوته وځم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
د ملمنو څخه یو سوال لرم، دوه سوال لرم کیږي.
مهرباني.
سوال مې د ملمنو څخه دا غواړم چې دا شل کال کې دوه نه پیسې رااله افغانستان کې بیا خلک تر اوسه په فقر کې ژوند کوي او نظر بنا فعال سنه خلقو تا کار پیدا سو بعد شلو کال تر اوسه بیا هم دوی و خارجیان تا متکیر ده چیز مصر ده سلور کالو ده پاره کمک وکی خو بیا ده سلور کالو ده پاره که کمک وکی ده سلور کالو با هم تیر سی بیا با دوی سکی خو دوی آغا خلق آغا معلوم دار خلق دی چی پدا شل کالی که و ده خلقو تی خیانات وکره ده پاس هم آغا خیانت کاران ده اوسه فعال دی پر قدرت دی بیا ما خپل خیانت دی دا ما ورکی دوی دا خلقو دا خدمت دا پار ندی دا خلقو دا داغا دا قتل و قتال و دا داغا دا پار دی اس خدمت خلقو تا ندی کری نو چلور کالا بعد بیا دوی سکی
تاسو و آخونزاده سب تاسو آخونزاده سب آخونزاده سب آخونزاده سب زما خبر آوری زما جاغ آوری
قتل و قتال کئی
زما جاغ آوری نو تاسو خو زما خبر ناوری بلا وریدون که تمخه که و آزاده سپوک پروگرام ده میره بانیو که
السلام علیکم و جوړ خیر.
و علیکم السلام. مننه. مهرباني.
سلام باندې چې موږ ته مخارجه واسمه راځي چې بس که دا خو د سکیورټی کار چې افغانستان د 7 میلیارډ ډالر راغله نو هغه هغه مې هاي په مل شو هغه او څه یو نه لګي نو ریسه دې څو کور کول چې دا د ولسی له سیو دا افغاني له میلیارډ ډالر په افغانستان کې په فار او بیچاره او ولس باندې ولګي شي.
مننه. ستاسو نظر هم واخیستل شو. اوریدونکو ته میلمنو ته مخه کوو د ازاریب سپو کې د پروګرام کې د افغانستان د مالی د وزارت ویان شمروز خان مسجدی او همدارس د اقتصادي او سیاسي چارو کارپو حمدالله همدرد زموږ میلمنه دي. مسجدی صاحب د خلکو په شک او چې دا پیسې به سمې ولګول شي او په افغانستان کې البته په دې برخه کې یو دا خبره هم ده چې د خلکو شکونه په ځینو مواردو کې ممکن سم هم وي ځکه چې نړیواله ټولنه هم شک کوي. تاسو د خلکو د دغو شکونو د رفع کېدو له خاطره څه ویل غواړئ؟
زه خپل خلکو ته بالکل حق ورکوم. متاسفانه په تیرو شلو کلونو کې چې څومره پیسې د افغانستان سره کومک وشولې دا لا بهتره مصرفېدای شولې او په افغانستان کې د لا ښېګڼې سبب ګرځېدای شولې. خو یو شی باید موږ خلک هم پرې پوه شي او مطمئن یم چې په دې باندې پوهېږي، هغه دا دی چې هغه پیسې چې نړیوال مرسته کوونکي هیوادونه په خپله مصرفوي په هغه باندې د افغانستان حکومت هیڅ نوع کنټرول او یا صلاحیت نه لري. هغه دوی په خپل مصرفي او د خپل پالیسيانو او سیاستونو او برنامو په اساس مصرفي. هغه پیسې چې د افغانستان د ملي بودیجې له طریقه مصرف کیږي د هر افغاني پروژې واده ده. خو خبره دا ده چې افغانستان دومره پراختیايي ضرورت او اړتیا لري چې دغه پیسې د افغانستان یو 2% د پراختیايي ضرورت هم نشي پوره کولای. نو بنا ان هغه اساسي هیڅ نه کیږي. اما دا بالکل خلک په سم دي چې په تیرو شلو کلونو کې دغه په سلګونو میلیارډ ډالرونه نړیوالو همکارانو افغان حکومت مشترکاً د یوې برنامه په اساس مصرف کړی وای نن به وضعیت د اوسنی حالت څخه لا ښه و.
اما دا چې نړیوالو اکثریت امرست په خپل مصرف کړل او دا مصرف معاصر نه و پدې کې زبې ټول ملامتي د افغانستان په حکومت نه راچو. نو بنا ان اوس زمونږ بیا هدا غوښتنه دا و د نړیوالو همکارانو څخه چې دا امرست د افغانستان د حکومت له طریقه مصرف شي ترڅو د افغانستان ملت ته د هرې پروژې موقعیت ځای معاصریت د ملي بودیجې له سند له طریقه موجود وي او خلک وکول شي خپل حکومت مسؤل قرار ورکړي.
مننه مسجدی صاحب. همدر صاحب تاسو څه نظر لري؟ فکر کوي چې د دې اداري فساد له خاطر د خلکو اندیشنې تر څه حد پورې پزای دي؟
او هر ډول چې باید د مصرف کړي کومه تاسې د ورپال لپاره ماشین د نړیوال جنگ نه ورسته نو ورپال په سپیګن او هغه کابینټ مترو کوم څه دی کله پیسې مصرف ولې دا څه د ټول د مصرفولو سره د مخدرو کاروبار ډېر ا هغه چې اکثر په شرم باندې په خپل سره مصرفولې اف بجټ کې د ملي بودیجې نه باندې مصرفولې په خپل سره او ملي پروژو ته چې هغه پروژو کولای شي چې تعبیه په حکومت کوي او د خلکو لپاره وظیفې پیدا کړي بدبختانه باید وایم چې نړیوالو په تېرو کلونو کې افغان دولت سره دا وکړه نه کوله تر څو مثلا موږ ته د برق بندونه جوړ کړي تر څو موږ ته خپل برق فعال کړي په افغانستان کې تر څو داسې فابریکې ته جوړې کړي چې د افغانستان حکومت د وطن په حکومت دروي د خلکو لپاره دلته په مختلفو ځایونو په ولایتونو کې کاري زمینه برابر کړي او یوازې پیسې اکثر پیسې خارجان مصرفولې په پروژې داسې پروژو باندې مصرفولې لکه د ښې حکومت ولې برخه حقوق بشر حقوق زن او داسې خبرې او هغه خبرې چې پیسې بند ته دوی ته ورکړي یعنی د اکثر حکومت بشري او نیمې بدلته ځان سره وړلې نو په دې شکل کې مصرفوي دا د دولت په ګټه نه ده د وطن په ګټه نه ده د ولایت هم په ګټه نه ده او څلور کال وروسته په بیان هم مخاله تاسو خدای مکړه تاسو خو روزار وسیګو ولې کدي ملي بودیجې لارې دیو اقتصادي فریم ورک یا استراتیجی لمخې څخه د افغانستان څخه تمام کیله کړه اوس ته افغانستان نېشنل پیس اند ډیولپمنټ فریم ورک 2 یا دوه هم دغه چې جوړ شوی د سولې او انکشاف کوم چوکاټ د دولت او وړاندې کړی د نړیوالو ته په دې کې صحیح عمل وسی او د ملي بودیجې لارې د پیسې مصرف شي نو د خلکو دغه اندېښنې چې دي او په حق هم دي دا به ان شاء الله دغه ته به ځواب ویلی وګوري او دولت به هم
مننه. هم تر صاحب مسجدی صاحب تاسو څه فکر کوئ چې دا ځل چې کوم پروګرام د افغانستان دولت لري تر څه حد پورې به د 2020 کال په اخیره کې د خلکو دغه اندېښنې حکومت رفع کړي څه پیشګویي کوئ؟
افغانستان کې اقتصادي وده د یو ډېر غټ او اساسي شرط سره تړل شوې ده چې هغه په هیواد کې سوله او امنیت دی. نو زه په پوره ډاډ باندې وایم چې که په افغانستان کې خدای وکړل او د سولې خبرې مثبتې نتیجې ته ورسېدلې او موږ یو باعزت سولې خاوندان شولو تر 2025 کال پورې د مالی وزارت د اقتصادي پروګرامونو په اساس باندې موږ کولای شو چې خپل ټوله عملیاتي وادي بودیجه د خپل ملي عوایدو څخه واخلو او بیا نړیوال همکارانو نه که حتی موږ د قرض مسله هم راوړاندې کو بیا د ملک په خیر باندې وي او نړیوال مرستې به الله هم ادامه پیدا کړي. خو مشکل دا دی که چرته موږ صلح و نه لرو بیا هم هغه رقم چې د مالی وزارت اقتصادي پروګرامونه لري هغه به د تطبیق حالات به ډیر سخت مشکلی. نو بنا ان موږ که د نړیوالو ټولنې سره خبرې کوو که د مرسته کوونکو هیوادونو سره مرسته کوو خبرې کوو هغه تل غوښتنه مو همدا یو خبره ده چې د ملي بودیجې د سند له طریقه که چرته دوی حتی بیرون هم خپل پیسې مصرف کوي حداقل پروژې جوړولې د مصرف ځای باید د افغانستان د حکومت سره په صلاحیت باندې وي په مشوره باندې وي. منګه په خپل نیت او په خپل اراده باندې په دې باندې پویږو چې د افغانستان د خلکو لپاره دغه مرستې د څلورو کلونو لپاره ډېرې سختې اړینې دي او د دې د سرنوشت سره هیڅوک لوبې نشي کولای. بنا ان هر کال به د افغانستان حکومت پرته له کوم بهانې څخه هغه تعهدات چې کوي هغه به ترسره کوي فساد سره به سخته مبارزه کوي او اقتصادي وضعیت به ښه کوي. خو دوه شیانو ته باید سخت متوجه اوسو، یو د سولې مسله ده او بل د کورونا مسله ده چې دا بیا د افغانستان د حکومت حکومت تر کنټرول لاندې په پوره شکل نه دي.
مسجدي صاحب د سولې مسله مثلا په سیمو کې چې طالبان حاکم دي او اجازه نه ورکوي چې پرمختي پروژه تطبیق شي، آیا بیا د دې امکانات شته چې همدغه پیسې په یو سیمو کې یوازې ولګول شي چې امنیت تضمین دي؟
نو خو مشکل اوس همدلته دی. په هغه سیمو کې چې مثلا موږ ونه کولای شو چې زموږ ملکي د پراختیايي وزارتونو همکاران ولاړ شي هلته پروژه تطبیق کړي، نو په هغه ځای کې هو واضح خبره ده چې پروژه نه تطبیقیږي، او هغه پیسې چې موږ سره پاتې کیږي دا بس بیا زموږ غوښتنه ده چې حداقل په همدې زموږ په هیواد کې په هغه ځای کې مصرف شي چې هلته موږ پروژې تطبیقولی شو. زموږ ټول کوشش په دې باندې چې د نړیوالو چې کم تعهد کوي، کم 10 لک میلیارډ چې تعهد کړی دی، دا به ټول
او مسجدی صاحب فکر نه کوي چې په کار د افغانستان حکومت له طالبانو سره خبري وکړي چې پرمختي پروژې چې په کومو سیمو کې دوی پلي کوي هلته دوی دې ته اجازه ورکړي؟
نو زه خو فکر کوم د افغانستان حکومت تقریبا دا یو کال روان دی خبرې کوي چې موږ باید اوربند وللو، صلح وکړو او پریږدي چې افغانستان وده وکړي، هغه خپل ظرفیت ته ورسیږي. خو بدبختانه مخالفین په دې باور باندې نه دي. دا غوی لپاره د افغانستان د وده مسله مهمه نه ده، دا غوی د افغانستان د خلکو هغه پراختیا ورته مهمه نه ده، نو ځکه خو اجازه نه ورکوي. دا خو زموږ ملکی اداراتو په وار وار د خلکو څخه هم غوښتنه کړې، د کلی د مشرانو څخه، د نورو مخالفینو څخه، چې حداقل پراختیا موارد او تجربه مرتوي. ولې تاسو عملا په ویډیوګانو کې ګورئ چې طالبان عمومي سړکونه ورانه، بندونه ورانه، شفخانه ورانه، مکتبونه ورانه، نو موږ د یو داسې دشمن سره مستعصمانه مخامخ شوي چې هیڅ په پراختیايي مواردو باندې باور نه لري.
مننه مسجدي صاحب. د سیاسي چارو کارپو شکریا بارکزي هم په خبرونه کې را سره ملګری شو، دوی ته شرغلا سویم. د خبرونه په پیل کې مې دا ژمنه کړې و چې د سیاسي اړخ هم باید یو څه وڅېړو د سولې او ثبات مسله. که چېرته دې ته راشو چې د جنوا په کانفرنس کې له کانفرنس نه وروسته د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي کوبیا وویل چې د جنوا غونډه د دې استازیتوب کوي چې په نړیوال په افغانستان کې د جمهوریت ملاتړ کوي، اغلی بارکزي فکر نه کوي چې دغه پیغام د سولې له خبرو سره چې طالبانو پښکار نه دی ویلي چې په افغانستان کې جمهوریت نظام غواړي په ټکر کې دی؟
سلامونه او نیکی هلی خدایو کې چې دوستان او همکاران ټول سره خي. زه فکر کوم چې دغه واضح پیغام تر ننه پورې د هیڅ بل سیاسي مقام، دولت یا استازو له خوا څخه وړاندې شوی نه و. غیر د دول باندې وای چې په افغانستان کې یوازینی نظام چې کېدای شي سیاسي بین المللي حمایت ولري هغه به جمهوریت دی. البته جمهوریت څه وایم، هدف مې د اوسنۍ حکومت د جمهوریت تعریف نه دی. جمهوریت هماغه اصول چې منتخب حکومت به یې وخت به د ولس په لاس وي، انتخابات به یې، تفکیک د قوا به په هغه کې، او ټول به خلکو ته مسؤلیت لري، او هغه څه چې د افغانستان د خلکو خوښه ده سیاسي چلن کې هماغه به مخته ځي. زه فکر کوم دا یو پذیر منل شوی سیاسي تعارف په نړۍ کې نه ده، خو مګر دا یو سیاسي قوي پیغام و چې نړیوال ټولنه سربېره پر دې چې خپل د شرایطو په وړاندې کولو کې واضح ویل چې دوی جمهوریت مني، ځکه چې هلته چې د اقلیتونو حقوق راځي، د ښځو حقوق راځي، ښه حکومتداري راځي، د فساد سره مبارزه راځي، دا هغه شیان دي چې موږ په یو جمهوري نظام کې په هغه چوکاټ کې کتای شو او لیدای شو باندې. نو په واضح الفاظو ته کو باندې ویل چې د جمهوریت نه به حمایت کوي.
آخر بارکزي او بخشي د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي دا خبره هم وکړه چې یو ورځ وروسته تر کانفرنس او په کانفرنس کې هم په دې باندې ټینګار وشو چې سمدستي اوربند باید وشي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش هم دا خبره وکړه. دغه د افغانستان د سولې خبرو ته په دې کې څه پیغام نغښتی دی؟
زه فکر کوم اوربند هغه اولنی شرط د سولې خبرو لپاره باید وي. که چېرته دواړه خواوې په سولې باندې لیواله دي او فکر کوي چې د افغانستان د سولې پروسه هغه پروسه ده چې ملي او بین المللي حمایت لري، اوربند باید یو د هغه پېشرطونو نه وي، یا یو له هغه شرایطو نه وي چې د هغې نه بغیر اصلا د سولې په هکله باندې فکر کېدای نه شي. او دا په دې معنا باندې ده چې د جنګ په حالت کې موږ نشو کولای چې سولې ته لاره خلاصه کړو، ځکه چې حداقل دا 2 میاشتې خبرې اترې ورسوله. او دا اوربند پیام دواړه خواوو ته وه، هم د افغانستان حکومت ته هم طالبانو له خوا څخه، ځکه چې دا په اصل کې نه طالبان غواړي اوربان تغاره کړي او نه هم حکومت سي د حکومت وایي چې اوربان اوربان مګر په عمل کې که خامخا دولت غواړي خپل واکمنی نور وغځي او خپل موجوده ظرفیت نه د طالبانو د تضعیف لپاره کار واخلي. همدارنګه چې طالبان دا کار غواړي چې په حملات باندې سیدا چې دی به یو اعلامیه ورکړي چې موږ په دې کې خپل نه یو یاده حملات موږ نه دي کړی. مګر افغانستان خلک او نړیوال ټولنه او شواهد دا وړاندې کوي. تاسو واخی وګورئ د طالبانو ویب سایټونه چې څنګه چې دوی افغانستان ملي اردو وژني یا کوم ځای نړۍ خرابوي دی په افتخار او په ځغل وایي چې دا کار دوی کړي. نو زه فکر کوم قربان یو له هغه شرایطو چې بل اخره د افغانستان د خلکو غږ نړیوال ټولنې ته ورسېدل او دوی هم چوله او هیرم نشي د امریکا انتخابات او د بایدن ګټل د دې خبرو باعث شو چې نړیوال ټولنه خپل اصلي پیغام د سولې لپاره وړاندې کړي. د نمخ کې خو تاسو معلومه ده چې د پامپیو خبرې هم دا و چې په افغانستان کې باغ نظامي چې دوی خپل غواړي خو موږ لپاره جمهوریت خو د دوه د تړون په ورځ باندې او همدارنګه دوی کله هم نو ویلي چې د اوربان لپاره کمول د خشونت لپاره خبرې کړي وي. مګر نن سبا فکر کوم چې د
دلته دا خبره ده که چیرته نړیواله ټولنه په افغانستان کې به جمهوریت ټینګار کوي او وایي چې سمدستي د اوربان شي د سولې خبرې به په کومه خوا روانې شي که چیرته طالبان اوربند اعلان نه کړي.
چی پاسه کچی تا اوربان و نشی آیا مونږ یو سولې ته رسیدای شو؟ د یو سولې خبرو اترو کې به پرمختګ راشي تبید کنه. ځکه چې اوربان اولنی قدم دی د اعتماد د جوړولو لپاره. د تاسو په یو وخت کې هم سوله وکړي هم جنگ وکړي. دغه فلسفه او دغه منطق په دنیا کې منل شوی نه دی. هیڅ چیرته نه دی چې تاسو هم جنگ ته لاړ شئ او هم د سولې مذاکرات پر سر باندې او هیر هم نه شي چې د اوسنۍ سولې مذاکرات منبع منشا او د چا خبره وړاندیز د هغه موافقتنامې نه شوی دی چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ باندې وه.
بله،
د سولې خبرې اترې به پیل کیږي، یعنی مشروعیت د هغه ځای نه اخیستل شوی. د سولې پروسه د فکر کوم دی نه روسه به متفاوته پروسه ای. زما په اند زما په باور طالبان هغه فرصت چې دوی ته په لاس ورغلی و هغه د وخت په تېرېدو سره له لاسه ورکوي. یا ابتکار به ځي پاکستان ته چې د پاکستان د طالبانو استازی څوک وي او په هغه کې د طالبانو خبرې به ډېرې چې نن سبا د چا خبره په نخرو باندې غږېږي هغسې به نه وي. ځکه چې پاکستان بیا په سیاسي لحاظ په یوه نړیوال ټولنې سره سره رقم وغږېږي او د طالبانو دغه چانس چې دوی درلودل په خپل واکمنۍ کې دومره سیاسي بین المللي حمایت نه ترلاسه کړي هغه به له لاسه ورکړي او بیا هم به هغه شیانو شرایطو ته غاړه کېږدي چې نړیوال ټولنه دوی نه غواړي. دا سوله یو افغاني سوله نه ده، هیرم نه شي. دا د هغه غوښتنې پر اساس باندې کېږي چې امریکا طالبان نه غوښتي او طالبان منلي.
مننه.
ازادي په چپو کې پروگرام په منځني چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
دا خبرونه مو د جنوا کانفرنس ژمنو ته ځانګړې کړې ده چې پر افغان سوله او د افغانستان په ثبات او پرمختګ باندې به څه تاثیر وکړي. په خبرونه کې مو د افغانستان د مالی د وزارت ویان شمروس خان مسجدي، د سیاسي او اقتصادي چارو کارپو حمد الله همدرد او پورستوي کې د سیاسي چارو کتون کې او چېرون کې شکریا بارکزی په دې خبرونه کې را سره ملمنه شو. را به شم همدرد صاحب تاسو څه فکر کوئ که چیرته د سولې دغه چانس لکه څنګه چې اغلی بارکزی اشاره ورته وکړه طالبان اوس له لاسه ورکی، مثلا نړیواله ټولنه وایي چې اوربند او سمدستي اوربند او طالبان فرزن بیا هم ټینګار وکړي چې اوربند نه کوي او لکه څنګه چې اغلی بارکزی ویل چې د افغانستان حکومت هم په دې برخه کې سست دی، که چیرته دغه د اوربند چانس له لاسه لاړ شي د سولې خبرې به په کومه خار په خو روان شي؟ فکر کوم تاسو په ټلیفون لاسپیکر لوړ کړی دی، اواز مې نکاس کوي که چېرته نو مقصد آواز هم سم نه دی، یو ځل مخکې سم شو بیا بیرته ګډوډ شو. یو څه مهرباني وکړئ ادامه ورکړئ خپل خبرات.
افغانستان کې د افغان حکومت مذاکرات جنگ جاری وساتو حکومت انتشار وارد وساتو نو دلتا طالبان کچیر واقعا هم سولی تجمن ہوسی کی او لتر یو ماضی کتو یا لیدیرو چلی وقت تا خطیر سی دی اغوان وینی تا ارزخ تایل سی باید قربند ہوکی طالبین باید ہوکی اغوان حکومت هم باید ہوکی او دی پردیو استخبارات و مداخلی پا افغانستان کی او یادی جنگ پا غزوالو کی باید بندی سی طالب ہم زمینہ برابر نہیں کی چیتا مداخلے بریان پیدا کی اور افغان حکومت ہم پہ زمینہ برابر نہیں کی دوارا پکڑ پہ دیدی مخنوائی وکی اور بند باید اعلان سے بلاخر اس مذاکرات کامیاب تھی اور بند اعلان میں کسی فکر نہ کہو مچدا اس مذاکرات نتیجے تورسی
منن ہم ترسپ د افغان بیسیم شرکت لري ازادي رډو ته یو شمېر سمسونه هم د پروګرام په ارتباط را رسیدلې دي. عزیز زابلای له زنجیر علی کی د جنوا کانفرنس با ارزښ کانفرنس حکومت جمعنه چې له افغانستان نړیوالو اخیستي دا باید افغانستان حکومت په ځای کړی. راز محمد ریاض له زرغون کلی لیکي فکر نه کوم چې د نړیوالو مرستې دا ځل شفاف ولګول شي. عبید الله لیکلی دی چې د نړیوالو له افغانستان سره په خام ژمنې کړې دي خو په افغانستان کې اداري فساد موجود دی. عبدالرحمن له کابل لیکلی دی د افغانستان د حکومت د فساد موضوع هر وخت تاسو یادوي خو کله مو هم د موضوع ته اشاره نه ده کړې چې په کلیو کې چې طالبان اوشر ټولوي هغه په فساد نه لګول کیږي. د شای هدف دا وي چې هغه هم باید په عمراني کارونو باندې ولګول شي. حکمت الله لیکلی دی چې باید اور بند وشي. وسیخ له بالا مرغاب لیکلی دی د جنبا پیسې به شخصي جیبونه ته لاړ شي. او تازه خان سمسور لیکلی دی باید دغه مرستې په سم ډول مدیریت شي. ربشم د مسجدي صاحب نظر به واخلم. شمروز خان مسجدي څه فکر کوي چې دا پښتنه مخکې هم ما په یو ډول وکړه شي که چیرته له نړیوالو سره د 2020 کال په پیل کې د مرستو د راټولولو خبري وشي کوم کارونه ته د افغانستان حکومت لومړی ټوب ورکوي او اولویت ورکوي. ډیر کله دا خبره یاد شوې ده چې تیر مرستې هم په ډیرو مهمو پروژو نه دي لګول شوې دي. په ساختماني ډیر بورسیرونو کارونه لګول شوې دي او یا د سنور کارونه.
د افغانستان حکومت د مرستو د لګولو لپاره د افغانستان د سولې او پراختیا ملي چوکاټ له هم سند جوړ ک چې دغه سند کې د افغانستان د حکومت اولویتونه په درې عمده برخو باندې تقسیم شوی چې هغه دولت سازی ده، سوله کول دي، او همدارنګ د خصوصي سکتور څخه حمایت یا د بازار جوړول دي. دغه درې غټو عنوانونو لاندې به بیا کلنۍ پروګرامونه جوړیږي. هغه سکتورونه چې د افغانستان د حکومت اولویت دی او د آینده اقتصادي ودې لپاره ډیر زیات مهمه دي، هغه د زیربنا سکتور دی چې په هغه کې حلقوي سړکونه، ملي لارې یا شاهراهونه دا شامل دي، د اوبو بندونه پکې شامل دي او د برق بندونه پکې شامل دي، منطقوي اتصال دی چې د ریل ګاډي دي، او همدارنګه د نورو هیوادونو سره د افغانستان وصلول دي. د افغانستان د معدنو جیولوجیکی سروي او دغه معدنو څخه استفاده کول دي. دغه څلور یا پنځه موارد به چې د دې ترڅنګ به تخنیکی مرستې لکه په حکومت کې ظرفیت سازي، د مثلا په معارف او په صحت په دوی باندې سرمایه گذاري، دغه پنځه کلونو کې به موارد خو یو شی پکې مهمه دی. اکثریت پروژې به هغه رقم پروژې تمویلیږي چې هغه برته خپل عاید ولري. هغه منطقوي سال پروژې دي، هغه د سړکونو پروژې دي، هغه په زراعت کې محصولات دي. ولې یو بل مهمه توجه چې د دې مرستو ترڅنګ دا ده چې د افغانستان حکومت په راتلونکو څلور کلونو کې غټه توجه داده چې د خصوصي شرکتونو یا د خصوصي سکتور د حکومت
حکومت ترمن د مشارکت عامه پروژې هغه پی 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 چې ورته وای دا باید زیات شي، خصوصي سکتور باید راشي، د افغانستان د حکومت سره یو ځای سرمایه گذاري وکړي یا مستقلانه سرمایه گذاري وکړي. اما دا ټول مناسب به تر ته ضرورت لري چې موږ امیدوار یو د صلح پر اساس سره به پیدا کړو.
مننه مسجدی صاحب. اغلی پارکزی، کومو موضوعاتو ته چې شاغلی مسجدی اشاره وکړه، فکر نه کوي چې دا تر ډیره له اوربن له سولې او له دغه موضوعاتو سره تړلي موضوعات دي؟ که چېرته دا اوربن نه وي، سوله نه وي، حلقوي سړکونه به څرنګه جوړیږي، د ریل خطه به څرنګه تیریږي، او یا په معدنو به څرنګه کار کیږي؟
تاسو بهتره پوهیږئ سوله یو اوږده پروسه ده او اوربن د اولنی شرط. فکر کوم د امنیت ټینګول که چېرته همداسې چې په تړونونو کې او په سیاسي خبرو اترو کې ویل شوي چې طالبان او د افغانستان حکومت دغه مسئولیت لري، نو دا به ښیي، زه فکر کوم دا به د پروژو هغه بنسټیز کارونو ته به روڼتیا به هم ورکړي، د کار په حکله باندې او مسئولیت به هم ورکول کېږي. خو ما ګیله افغانستان حکومت نه بل شی ده. متاسفانه همیشه دوی خپل پروژې، ځکه چې اکثر د حکومت غړي ډېر این جی او خلک دي په غیر دولتي مؤسساتو کې، بنسټیز کارونو خبرو ته اشاره نه ده شوې. د بیلګې په ډول باندې تر اوسه پورې هم دوی ظرفیت سازي باندې ټینګار لري. خدای ته ګوره، 19 کال کېږي په افغانستان کې د ظرفیت سازي په نوم په میلیونو ډالر راغلی تللی، او په درې څلور ورځو کانفرنس کې تاسو ظرفیت نشي جوړولی. د شته ظرفیتونو نه کار واخلی. یو دویم، د مادنو د چیرنو لپاره بیرته پیسې غوښتل شوې دي. اما پیادی که یولس کاله چې د پارلمان بودیجه تیرېدله، زموږ د نظر لاندې په میلیونونو ډالر، پس زه غواړم ویل شم چې پس هاو میلیونو ډالر د دغه پروژو لخوا د افغانستان د مرستې لخوا څخه په همدغه لار باندې مصرف شوی. تاسو نور
ظرفیت مسئله ته تاسو اشاره وکړه. په ظرفیت باندې دومره په دې تیرو کلونو کې دومره پیسې نه دي مصرف شوي، خو یو غونډه جوړه شوې ده، یو څو کسان ورته راغلي دي چې ډېرې محدودې پیسې په هغوی باندې مصرف شوي دي. او بل د ظرفیت په ارتباط باندې، تر دې وروستیو پورې د نړیوالو چاپي رسنیو په راپورونو کې همدا خبره کیږي، چې حتی دغه اوس هم همدا خبره یاده شوې ده د جنواب کانفرنس کې، چې دا پیسې د افغانستان حکومت ته ټولې د دې لپاره نه ورکوي چې هلته ظرفیتونه نشته.
بله، ځکه تاسو یادونه وکړله چې یو محدود پروژې اصلا کې زغم تاسو ته نن سبا نړیوال ټولنه، نړیوال بانک ډېر په لوړ معاش هغه خلکو ته پیسې ورکوي چې نه تجربه د مغې کار لري او نه هم مؤثریت لري، مګر معرفي شوی د حکومت لخوا نه دی. او هغه پیسې ځکه چې ویل کېږي په دولت کې ظرفیت نشته، یا خارجي متخصصین راځي په سلهاو زرو ډالرو باندې په کال کې ورته معاش، بیمه، امنیت او نور شیان ورکول کېږي، ځکه چې وایي ظرفیت نشته. دا ظرفیت نشته ځکه نشته چې هغه مسؤول کسان، با تجربه کسان په مغه برخه کې په خپل ځای باندې نه مقرریږي. دی راځي د ډاکټر نه معلم جوړي، د معلم نه د چا خبره ژورنالیست جوړي. دغه یعنی ظرفیتونه په یو ملک
او بخشی په همدې برخه کې استاس خبره دقیقه ده. په همدې برخه تکرار شو، مثلا په تیرو کلونو کې د افغانستان په وزارتونو کې دا ظرفیت نه و چې هغه خپل عادي بودیجه ولګوي. یعنی خوشحالي دې ته کوي چې دومره فیصد هم بودیجه زیاته لګولې ده. یعنی فرزنده چې ستاسو په یاد وي، په هغه وخت کې تاسو په پارلمان کې وي چې 50% بودیجه هم نه و مصرف کړي ځینې وزارتونه.
بله، دا په دې خاطر نه و چې دوی ظرفیت نه درلوده. متاسفانه دا هر شی په افغانستان کې پروژه شوی ده. دوی ته هغه جوړ شوي متخصصین، د چا خبره بهرني متخصصین مخصوصا، د بودیجې سند به جوړوله، بودیجه به ورکول کېده، حالانکه هغه وزارت د هماغه پیسو مصرف توانایي نه درلودله یا یې ضرورت نه درلوده. که تاسو په یادې په یو وزارت کې ځکه چې پارلمان او دغه ابتکار مې ما وچمال 50% لږ مصرف شوي، وزیر باید استیزا شي. استیزا څه چې سالب اعتماد شي، خلاص شي، قصه یې نور ټوله شي، چې عادي بودیجه نشي مصرفولی. یو وزارتخانه ځکه چې هغه غوښته چې هغه پیسې مصرف کړي، دوه منزله وزارتخانه لفټ یې جوړ کړه.
بله،
ټول کې 2 میلیونه پاره کې مصرف شي. یعنی دا خبره اجازه راکړي.
بله،
افغانستان کې درې شیان ډېر غلط دي. اول، مالی وزارت هم پیسې ټولوي هم تقسیمی او متاسفانه همیشه سیاسی زده نولس تیر کلونه و همیشه سیاسی چلان شوه کم وزیر ده مالیه چه کم وزیر سرخو پیسی بی ورکوله کم وزیر سرچه نوخه پیسی بی نورکوله یو دویم هغه ځای کې چې اساسي ضرورت دی هلته د فساد د وجې نه زه نه وایم چې نبود د ظرفیت د فساد د وجې نه پیسې نه دي لګول شوي دریم علاقمندي تر ټولو ډیره ده چې خیالي پروژو باندې او ډیر د چا خبره کوتاه مدت پروژو باندې ډیرې پیسې ولګول شي لکه چې په هغه کې استاد راشه خپل معلمین وګوري ماشونه ډیر اخیستل کیږي خپل عسکر وګوري ماشونه ډیر اخیستل کیږي خپل اردو کې ویني هغه خیالي سرتیري معلمین او دا خلک شته دی ځکه چې موږ تر اوسه پورې حتی دې ته ونه توانې چې عادي بودیجه همدغه معاشات دی کنه او نور هغه اداري سایل چې باید کار واخیستل شي ونه او بل هغه زمونږ پخوانی بیوروکراسي تر نن پورې هم د افغانستان په اداراتو کې شته دی مونږه ساده سازي د یو ادارې د کار لپاره نه کړې
البته په دې برخه کې پارلمان هم مسول ده پارلمان تر اوسه پورې چې کوم قوانین وضع کوي ډیر شان نیمګړي پاتې دي خو چرته راشو ستاسو د څرګندونو په ارتباط د مسجدي صاحب نظر واخلو مسجدي صاحب د مالی وزارت په ارتباط شي اغلی بارکزي څه خبري وکړي تاسو څه وضاحت ورکړي
یو شی باید من د خپل د ژوند اصول وګرځو اراده دی چې کپکلونو کلون د حکومت غړي پاتې شو یستو د مسولیت برته منځه دی منګه د مالی په وزارت کې یو روپۍ نشو مصرفولای هیڅ بودیجه نشو جوړولای مګر هم دا چې د پارلمان له خوانه منظور شي نو که تور دی چې مثلا د مالی وزارت یو وزیر ته پیسې ورکړي بل ته نه ورکړي دا څنګه د پارلمان له خوانه دی دا څنګه د مشرانو له جرګې له خوانه دی دا څنګه د افغانستان د کابینې له خوانه منځوريږي مالی وزارت خو هغه پیسې مصرفوي چې کله ورته منظور شي په بودیجه کې بیا دغه په مطابق وزارتونو ته پیسې ورکړي دا یو مثال د بودیجې مصرف تاسو د رینویم کال ته ولاړ شي ټول ټال په هیواد کې زمونږ پراستیایي بودیجه شپږ تر 40% مصرف شوی و خو په 2013 کال یا 2019 کال کې مونږ ټول بودیجه 98% مصرف کړله زه په فکر کوم د دنیا په ډیرو کمو هیوادونو کې د دوی پراستیایي بودیجه 98% مصرفېږي حال دا چې په افغانستان کې جنگ او جګړه روانه ده مونږ ځینې داسې حالات لرو چې هغه نه د وزارت ګناه ده نه د مامور ګناه ده مثلا په غزنی کې مونږ پروژې د لوستلې ټول ولایت سقوط وکړه هغه پیسې پاتې کیږي د هر وزارت کې مثلا په هلمند کې مونږ پروژې لرو ولایت سقوط کوي یا جنگ پکې کیږي هغه ټول پیسې پاتې کیږي یا عمومي سړک پلان شوی دی خو هغه ځای کې جنگ وشي طالبان راشي یا د املاکو مسله رامنځته شي هغه پیسې پاتې کیږي ظرفیت الحمدلله اوس په افغانستان کې جوړ شوی خصوصا د مالی په وزارت کې نه مونږ خارجي مشاور لرو هر سنه دا اوس د افغانستان لپاره دغه کانفرنس شي جوړ شي د همدې وزارت کارمندانو جوړ کړم که سندونه وړاندې شول د همدې وزارت افغان کارمندانو جوړ کړل ظرفیت سازي شته دی او اوس وچته شوی د همدې لپاره خو مونږ د نړیوال نه غواړو چې خپل اکثریت مطلق
پیدا کړو بس په همدې هیله مننه شم روس خان مسجدي د مالی وزارت ویاند الحمدلله همدرد د سیاسي او اقتصادي چارو کارپو او د سیاسي چارو کتونکو شکرې بارکزي له تاسو څخه مننه کوم چې په دې خبرونه مبارخه سره وخسته